قدر من اوریدن کو دا افغانستان وتلی او تکړه لیکوال د دې شخصیت تاریخ پو شاغلی شاسوار سنگروال مو په دا خبرونه کې میلمه دی. غواړم د افغانستان د خپلواکۍ د ورځې په اړه سره خبرې ولرم. جنابی سنگروال صاحب، ته هر څه لومړی زما سلامونه او نیک هیلې ومنه. ډېره مننه چې زموږ په دا خبرونه کې مو ګډون کړی دی.
لتاسو هم ډېره مننه، را پر وغدو خوشحاله اوسئ. زه د تاسو په واک کې مهرباني وکوئ، په دې هیله چې تاسو پوښتنو ته ځواب وایم.
ډېره مننه، مهرباني مو ده. جنابی سنگروال صاحب، دا چې موږ د 20 د اسد د افغانستان د استقلال او خپلواکۍ د ورځې په درشل کې یو، دا چې تاسو د افغانستان په اړه یو تاریخ هم لیکلی دی او په هغه تاریخ کې مو د استقلال او غازی امیر امان الله خان په اړه هم یادونه کړې ده، که چیرې اول په دې اړه زموږ اوریدونکو او ګرانو وطنوالو ته معلومات ورکړئ چې ولې د افغانستان استقلال یو مهم تاریخي ارزښت لري.
ډېره مننه. تاسې پوهېږئ چې اعلیحضرت امان الله خان په داسې مهال د هېواد خپلواکي اعلان کړه چې په سیمه کې او خصوصا د افغانستان په جنوب او د افغانستان په شمال کې دوه ستر ښکېلاګر هېوادونه موږ سره په پوله پراته وو، چې یو شوروي اتحاد و چې د دې نه مخه تزاریانو منځنۍ آسیا لاندې کړې وه، او ان د موږ په خاوره باندې برید وکاو او پنجرې هم د افغانستان چې د هېواد برخه وه هغه یې له موږ جلا کړه. او همدغسې د افغانستان په جنوب کې یو بل ستر استعماري هېواد هغه برطانیا وه، چې قدم په قدم د هند د نیمې وچې نه راواوخت او د افغانستان تر پولو ورسېد. اول ته یې د ګندمک د تړون یا د ډیورنډ کرښې د لاسي لیک له مخې د افغانستان یو شمېر سیمې په خپله ولکه کې ونیولې او د افغانستان هېواد یې یا د افغانستان تنه یې په دوه برخو وویشله. او کله چې امان الله خان په دغسې شرایطو کې منځته راځي او دی د استعمار په خلاف یا د انګریزانو یا د برطانوي هند په خلاف باندې د خپلواکۍ غږ اوچتوي، دا نه یوازې افغانستان ته بلکې سیمې او ټولې نړۍ ته ډېره مهمه، ځکه وه چې د امان الله خان غوندې یو شخصیت یو وړوکی هېواد د دوه سترو ښکېلاګرو په منځ کې پروت و او په داسې شرایطو کې دی د خپلواکۍ اعلان کوي، دا سیمې او نړۍ ته او افغان ولس ته د ډېر ویاړ او افتخار ځای و.
مننه. که یو څه د امیر امان الله خان د هغو کارونو په اړه چې ده په دلړ موده کې د افغانستان د خلکو لپاره وکړله رولا واچوي، چې هدف یې په افغانستان کې څه؟
تاسو پوهېږئ چې امان الله خان چې کله واک ته ورسېد د په یو شمېر اصلاحي پروګرامونو لاس پورې کړل، او سوري ارزښتونو ته پام واړو، ښوونې روزنې ته یې پاملرنه واړوله، په ټولنیزو او اقتصادي چارو کې یو شمېر پرمختګونه وکړل، او همدغسې ډله ییزې رسنۍ د هېواد په ډېرو سیمو کې خپرې کړې، یو شمېر زده کوونکي بهر ته واستول، او همدغسې نور داسې کلتوري او اقتصادي او ټولنیز پرمختګونو ته لاره هواره کړه چې د افغانستان په معاصر تاریخ کې یا ساری نه لري او که لري هم ډېر لږ به وي. نو دا په هغه وخت کې یوه ډېره لویه خبره وه. نو ځکه خو د دا همدا اصلاحي پروګرامونه وو چې له یوې خوا انګلیس کوشش کوو چې په افغانستان کې د امان الله خان د پرمختګ مخه ډب کړي، او دی هم دې ته متوجه و، او امان الله خان هم داسې هیله درلوده چې دی په افغانستان کې د عثماني ترکیې رول یو طرف بیا را ژوندی کړي، چې په لومړۍ نړیواله جګړه کې عثماني ترکیه ماته شوې وه، او یو شمېر هغه کسان چې لومړی شوروي اتحاد ته راغلل او شوروي اتحاد کوشش کاوه چې انور پاشا، جمال پاشا، طلعت پاشا او دا هغه کسانو چې د ترکیې نه راغلي وو، او دوی غوښته چې د انګریزانو په خلاف باندې په سیمه کې تبلیغ وکړي. ولې کله چې دوی منځنۍ آسیا ته راغلل ولیدل چې شورویانو په خپله په یو شمېر مسلمانانو باندې او خصوصا په خیوا او بخارا او په دې سیمو باندې ولکه کړې ده او مسلمانانو ته زیانونه رسوي، نو دوی راغلل احمد امان الله خان سره خبرې وکړې، او امان الله خان هم دا هیله درلودله چې دی باید د کانفلیکټ تل نه مخکې د عثماني ترکیې رول په دې سیمه کې ولوبوي، نو هغوی د ځان سره ملګري کړل او کوشش یې کاوه چې هم د هند د برطانوي ښکېلاک نه آزاد کړي او هم منځنۍ آسیا هېوادونه چې افغانستان ته په څېرمه پراته وو دا د استعمار په خلاف باندې خپلواکۍ ته واڅوي، او هغه کومه وعده چې بلشویکانو له امان الله خان سره کړې وه چې پنجدې او د پنجدې شاوخوا سیمې تر درکته پورې او همدغسې مروې شاوخوا سیمې دا به بېرته افغانستان ته سپاري، ولې له بده مرغه چې هغه په دې خبرو باندې ونه درېدل، امان الله خان دې ته اړ شو چې له یوې خوا هغه انتقالي اداره چې په کابل کې جوړه وه او د هند پر وړاندې مبارزه کوله او همدغسې انور پاشا، جمال پاشا یا ابراهیم بیک یا محمد امین بیک چې افغانستان ته راغلي وو او دوی غوښتل چې د منځنۍ آسیا پر وړاندې پاڅون وکړي او امان الله خان د دوی تر شا ودرېد تر څو له هغو سره سیاسي، اقتصادي او پوځي مرسته وکړي.
د امیر امان الله خان په دوران کې د ده مخالفینو ولې نه غوښتل چې دغه کارونه چې د افغانستان د خلکو دپاره کوله سر ته ورسېږي، غوښتل چې دغه مرحله ناکامه کړي؟ د دې هدف څه وو او دوی څنګه راپیدا سوه؟ څوک وه؟ څه ډول دوی فعالیتونه بالاخره دوی خپلو پایو ته ورسېدل؟ ولې تاسو پوهېږئ
چې لومړی هغه سر واخ چې امان الله خان ته تیر شو هغه و چې کله د ده پلار په کلبوس کې ووژل شو او د هغه مړی ننګرهار ته راغی او غوښتل یې چې په جلال آباد کې خاورو ته وسپاري، نو په دغه وخت کې علی احمد خان او د ده په څېر یو شمېر کسان لکه نصیب د سرخرود او یا د چارباغ حضرت صاحب او یو شمېر نور چې هلته وو وویلي چې تر هغه پورې دا مړی نشي ښخېدی تر څو چې د افغانستان پاچا مشخص نه وي، نو هماغه و چې سردار نصرالله خان په جلال آباد کې پاچا کړ، او کله چې امان الله خان له دې نه خبر شو نو ده په کابل کې د سلطنت اعلان وکړ. لومړی ګواښ خو دا و او انګریزانو او یا کورني دښمنانو او بهرني دښمنانو له دې موقع نه ډېره استفاده وکوله، نو ځکه د امان الله خان پر وړاندې د بېلابېلو غبرګونونو ته لاس واچوه. خو کله چې امان الله خان یو شمېر اصلاحي پروګرامونو ته لاس واچوه نو دغو کورنیو او بهرنیو دښمنانو ته یوه ښه موقع په لاس ورغله چې بالاخره امان الله خان له پښو وغورځوي. نو دا هغه په دغو کې ډېر لوی لاس هم د انګریزانو چې پخپله یو شمېر څېړونکي او پخپله انګریزي لیکوالان پخپله دا خبره کوي چې فرض تاسو پوهېږئ تاسو به د عربي لار خبره اورېدلې وي، د هغه رول اورېدلې وي چې هغه د افغانستان په ختیځ کې یعنی د شینوارو په پاڅون کې او همدغسې نور المشایخ او د نور المشایخ په څېر یو شمېر نورو لکه ګډ ملا د په پکتیا کې پاڅون ته لاره هواره کړه او دا پاڅون د انګریزانو لخوا بدرګه کېده، د هغه لخوا مرستې ورسره کېدلې ځکه چې نور المشایخ په دغه وخت کې تیار په هغه سیمه کې وو چې هغه د برطانوي هند تر ولکې لاندې وه، نو ځکه خو یې د دېری اسماعیل خان او دېری غازي خان همغسې تر د پښتونخوا په دغه بېلابېلو سیمو کې هغه تبلیغ کوه او ګډ ملا هم چې په افغانستان کې وو او په پکتیا خلکو ته چې هغه وخت کې تاسو پوهېږئ چې دغه خلک نالوستي وو له ډېرو سیاسي ستونزو نه خبر نه وو، نو هغه په یو لاس کې قرآن کریم ونیوه او په بل لاس کې د امان الله خان اساسي قانون یا نظامنامه ونیوله او خلکو ته ویل چې هو خلکو قرآن کریم منی او که د امان الله خان نظامنامه، نو تاسو فکر وکړئ چې په هغسې یو مذهبي ټولنه کې دغه ډول انګېرنې موجود وي او د امان الله خان په خلاف باندې داسې خبرې کېږي چې هغه کافر شوی دی، د هغه دغه اصلاحي پروګرامونه د منلو وړ نه دي، نو ځکه خو هم داخلي دښمنانو او هم خارجي دښمنانو لاسونه سره یو کړل او امان الله خان یې دې ته اړ کړ چې هېواد پرېږدي او له هېواده ووځي.
تاسو سقاویانو ته اشاره وکړه که د دوی په اړه باندې ووایه چې دوی هدف څه وو، څه یې غوښتله؟ ایا اوس هم د دغو سقاویانو استازي په افغانستان کې شته او دوی څه غواړي؟
تاسو ته دې چې نبی بلاد استقام زوی دا غلو او نالوست انسان و دا چې یو ټولنیز بنسټ نه درلود چې هغه د امان الله خان غوندې یو مترسي پاچا د امان الله خان غوندې چې د افغانستان د خلکو خواخوږی و داسې یو شخصیت دی له منځه یوسي خو د ده تر شا لکه څه کتې ته موږ د ده هغه ژوندلیکو ګورو چې د په پېښور کې کوم کار درلود او هلته بیا بیا د فارسینارو دي سو ته راغی دلته بیا د شینوارو دي سو ته رارسېږي او هلته معلومېږي چې د دغه ټولو پېښو تر شا د انګریزانو لاس و ولې ډېره لویه بدمرغي او بله دا وه چې په خپله داخل کې هم یو شمېر داسې کسان موجود وو چې د هغو د انګریزانو سره اړیکې پاللې فرضاً هغه امان الله خان ته ډېر نږدې کسان وو او دا د مستوري مارانو هم خپل رول درلود فرضاً که زه یوازې د شیر احمد خان نوم واخلم دا هغه څوک وو چې د امان الله خان له ډېرو نږدې دوستانو څخه وو دی د هندي سفارت ته ځي نو کوناچي ته چې که چېرته وخت راشي نو زه به لومړی سړی یم چې په امان الله خان باندې وار کړم نو تاسې وګورئ چې د ده په دربار کښې داسې کسان وو یا بل فرضاً دا علي احمد خان یادوئ چې علي احمد خان له یوې خوا د ده اوښی وو له بلې خوا یې د ماما زوی وو هغه هم په دی لا په کندهار کښې وو چې د په ننګرهار کښې باچۍ اعلان وکړ نو دا ټول هغه څه وو راسره د سقا غوندې یو نالوستي انسان ته دوی د دې زمینه برابره کړه چې هغه د سیاسي ډګر ته راشي نو دغه یوه ډېره لویه جفا وه د هېواد سره خاله دې کسانو له امان الله خان نه نه یوازې له امان الله خان نه کساتو غچې انتقام واخېست بلکې دوی له هېواد نه انتقام واخېسته چې د هېواد چارې دغسې یو هېواد چارې چې هغه یو لرغونی تاریخ لري موږ وایو چې افغانستان 5000 کلن تاریخ لري او د واک چارې داسې یو نالوستي انسان ته چې هغه په غله مشهور وو چې هغه د سقاو زوی وو نو دا یوه لویه غنیزه وه یوه لویه تراژدي وه چې په هغه وخت کښې ملي خاینانو او په بهر کښې بهرني دښمنانو دا زمینه برابره کړه چې امان الله خان راز راستونزې پیدا کړي اوس چې څونه خبره ده د اوس خبره تاسو وکوله اوس هم که چېرته څوک امان الله خان نه مني او د امان الله خان په وړاندې باندې یو نالوسته انسان د سقاو زوی د یو امیر په توګه یادوي او هغه ته داسې یو شخصیت ورکوي چې هغه د امان الله خان پر وړاندې ودروي زه فکر کوم دا د افغانستان د تاریخ سره یو جفا ده او دا خلک هغه په توکلیزو ناندرویو پوخ خلک دي چې هېڅ نه لري یوازې همدې ته ناستي چې څنګه کولی شي چې افغانستان یو ځل بیا د بربادي څنډې ته وغورځوي
اساسي علتونه ستاسو په نظره د امیر امان الله خان د ناکامۍ څه وه په افغانستان کښې او څنګه کوای سي د هغه تجربو څه اوس استفاده وشي
ما مخکې وویلې که نه چې امان الله خان سره دا مینه وه چې باید هېواد یې د نړۍ د نورو هېوادونو په څېر سیال وي هېواد یې په پرمختګ وکړي لکه څنګه چې نورې نړۍ په ساینس او ټکنالوژۍ کښې او داسې پرمختګونه کړي دي چې افغانستان د هغې سره د هېڅ د پرتلې وړ نه وه نو کله چې دا هغه سفر وکوه او تقریبا د دې سفر چې څو میاشتې په بر کښې ونیولې او زه د دغه سفر په ترڅ کښې داسې څه ولیدل چې ده غوښته هماغه څه چې په بهرنۍ نړۍ کښې ده ولیدل باید هماغه په افغانستان کښې وګوري او افغانستان د ودې او پرمختګ په لور روان شي ویلې چې فرضاً امان الله خان چې کله بهر ته سفر درلوده او د بهرنیو هېوادونو کومه وده او پرمختګ کښې ده ولیده ده غوښته چې د همدې بهرنیو هېوادونو په مټ او د هغوی په اقتصادي او پوځي مرستو باندې افغانستان هم د ودې او پرمختګ لور ته لاره پرانیزي نو ځکه خو ده غوښتل چې هماغه پروګرامونه او ریفورمونه او هماغه د پرمختګ بېلابېل عملونه چې ده په نړۍ کښې او د نړۍ د لیدلو نه وروسته ترلاسه کړي وو چې هغه په افغانستان کښې پرېږدي نو بیا افغانستان ته راغی او بلاخره غوښته چې هغو ته عملي بڼه وکړي یو شمېر څېړونکي تاریخ پوهان انګېري چې امان الله خان په خپلو پروګرامونو کښې ډېر چټک عمل وکړو نو ځکه خو له راز راز غبرګونونو سره مخ شو دې کې شک نه شته ده زه خو نه شم ویلی چې امان الله خان به تېروتنې نه یې کړي البته د امان الله خان په کړو وړو کې به تېروتنې وي دغه بدګڼې به وي ولې د بدګڼو په څنګ کې ښېګڼې په مراتبو دومره ډېرې وي چې موږ یې نشو کولی چې هغه د بدګڼو سره یې فاصله کړو نو د هغه ښېګڼې هغه څه چې ده په هغه وخت کې کړي دي زه فکر کوم چې هغه د دې پام وړ وي البته یو شمېر هغه تېروتنې چې یو شمېر څېړونکو ورته ګوته نیولې ده هغه موږ منو او هغه ځکه موږ منو چې دی خو پیغمبر نه و دی یو پاچا و او بیا عمر یې هم دومره نه و چې سړی ووایي چې دی په پوخ عمر کې واک ته رسېدلی و ځوان و چې ځوان و احساساتو درلودونکی و نو ځینې تېروتنې به یې کړي ولې که موږ د دې هغه تېروتنې بیا هم د ترکیې د پاچا د اتاتورک سره پرتله کړو نو هېڅ نه پرتله کېږي تاسو پوهېږي چې اتاتورک هم په یو اسلامي هېواد کې خصوصا داسې یو اسلامي هېواد کې چې یو وخت د اسلام د خلافت پلاز یا پلازمېنه وه هلته دی تاسو ګورئ چې هغه یو مسجد دی په موزیم باندې اړوي او هماغه موزیم اوس بېرته په مسجد باندې اوړي دلته فکر کوم چې د امان الله خان دی د تېروتنو سره هېڅ د پرتلې وړ نه دی یعنی هغه ډېره یو لویه خبره وه خو همدې اتاتور چې امان الله خان سره ولیدل امان الله خان ته وویني چې ستا پروګرامونه بنسټیز ارزښت لري خو د دغو بنسټیزو ارزښتونو دپاره یو پوځ ته ضرورت دی چې د هېواد دښمنان او یا د کور دننه دښمنان یا بهرني کوم ښکېلاګرې هېوادونه چې ستا پر وړاندې دي د دې لپاره چې د دوی توطیې څنډې کړي هغه کابو کړي نو یو پیاوړي پوځ ته ضرورت دی خو امان الله خان رښتیا هم یوه تېروتنه کېدی چې دا ووایي چې ده په پوځ باندې نه غوښته چې ډېره بودیجه ولګوي ده غوښته چې همدغه د پوځ هغه زیاته بودیجه اقتصادي لور ته راماته کړي او د افغانستان اقتصاد په بخو ودروي صحیح دا یوه خبره کېدی شي ولې هم دا د ده د نیت مسله وه ده غوښته چې افغانستان راز راز ستونزو اقتصادي ستونزو ټولنیزو ستونزو کلتوري او نورو ستونزو سره د لاسو ګرېوان ده دې ته باید د پای ټکی کېږي او د هغه یو ستر لامل کېدی شي چې اقتصادي زیرمې وي نو دا چې یو ډول پروپاګند د ده په وړاندې راپیدا شو چې هغه هم ډېر خلک دې پورې تړي چې بلاخره که په خپلو پروګرامونو کې له چټکتیا نه کار واخیست ځکه د هېواد دښمنان که هغه کورني وو هغه بهرني وو هغه یې ولمسول او د ده پر وړاندې پاڅون ته لاره هواره کړه
ډېره مننه که په اخر کښې دا وویست چې څنګه کېدای شي چې د استقلال لاسته راوړنې او د غازی امیر الله خان یاد همدارنګه د نورو غازیانو شهیدانو کارنامې تل پاتې وي او یادونې وشي
نو دا خو زموږ تاسو پورې اړه لري چې څومره کولی شو چې د ده کارنامې هېواد کې دننه ځوانانو ته خلکو ته ورسوو او په نړۍ کې نورو هېوادونو ته ورسوو چې امان الله خان په دغسې شرایطو کې په یو واړه هېواد کې چې د استعمار لاندې و او کلونه کلونه د استعمار لاندې و او ده د دې وسه پیدا کړه او دی د دې جوګه شو چې په دغسې یو هېواد کې د انګریزانو پر وړاندې د خپلواکي اعلان وکړي او خپل ولس د اسارت نه د غلامۍ نه هغه ته خلاصون وکړي نو زه فکر کوم چې دا د هغه وخت د اوس وخت د هر وخت ډېره لویه ستره خبره ده موږ تاسو کولی شو لکه اوس دا تا پروګرام ډېر په زړه پورې پروګرام دی د همدې پروګرام له لارې اوس هغه به زموږ ځوانان زموږ ولس زموږ اوس خلک تاسو یې د ډله ییزې رسانې له مخې خبرېدی شي چې رښتیا امان الله خان په خپل وخت کې څومره عظیم او لوی کار کړی دی چې افغانستان یې د پردیو له غلامۍ نه ژغورلی دی
ډېره زیاته مننه د افغانستان وتلی تکړه لیکوال ادبي شخصیت تاریخ پوه ښاغلی شاسوار سنگروال ستاسو د ګټورو خبرو ښه معلومات نه ډېره مننه تاسو ته زیات برنتبونه وم
تاسو نه هم ډېره مننه ډېرې ښې پوښتنې په ځای پوښتنې دې وکولې د تاسو هم مننه چې د څو شېبو دپاره م زه په خپله مېلمه خپرونه کې ومنلم او زه مېلمه کړم او ما ته م بلنه راکړه یو ځل بیا له تاسو مننه کوم او د تاسو کار ډېر ګټور کار دی په دې هیله چې دغه کار تلپاتې وي او د تاسو په څېر شخصیتونه دغه کارونو ته وګه ورکي او لا هغو ته وده پرمختګ ورکي او هغه د پراختیا او پرمختیا لور ته
ډېره مننه مهرباني مو ده خدای پامان.